یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم سلامونه.
We're deeply concerned about the bad news.
The Asia Lafarad Bashir Hapno the Tsar, the Nirwal Sazman, Mashe, Lazadi Radu Sarada, Afghanistan, Damiat Parakhpili, and Vishni Sharikitli, the Dandipa de Sargan Navanu, Josiat, the Sar Shariku. پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی.
پښتانه د نوګه چې سمول ټول رښتیا بوزي
په کومه کې تر 500 ډیر شوونځي پرانیستي دي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې ټول سیمې خوندي اعلان کړي.
دا اوس هم د هواد د ساتنې سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوې.
روختیا د شون شتمنی پروګرام هم له دوه کورونا ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په زابل او کندهار کې د ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی. ګڼو فعالانو د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوه سو پنځم اتل قل اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې دیرش وسلول طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه قل اردو وایي 15 وسلول طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان جګړن صادقی سا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اصلې هم تخریب شوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شاولیکوټ، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو طالبانو د هاوان د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي عمومي اسمبلی کې کړي دي. هغې زیاته کړې چې فساد او سازمان سوي جرایم سره تړلي دي، نو په دې برخه کې د نړیوالې همکارۍ د لا زیاتېدو اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر چې کاري موده یې په ختمېدو ده، دغه راز د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د هوډ یادونه کړې او ډاډ یې ورکړې چې د فساد د ختمېدو او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کېږي. افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی او نړیوالې ټولنې هم د خپلو مرستو یوه لویه برخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ژمنو په عملي کولو تړلې دي. د عمومي اسمبلۍ د مشر ویلکان باسکر په حواله په یوه بیان کې راغلي چې فساد د ناورین پر مهال اوج ته رسیږي، لکه چې د کووینونس ناروغۍ د وبا پر مهال دې پدیدې پر نړیوال تمویل، تاسیساتو او سیستمونو خپل سیوری وغوړاوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازان له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. وحید مجروح تیره شپه پر خپل فیسبوک د یوې ښځینه ډاکټرې شکایت خپور کړی چې د کابل په محمد علي جناح روغتون کې په کرونا د یوه اخته ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي ډبولي دي. شغلی مجروح لیکلی چې ډاکټرانو د خلکو د خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې، خو بیا هم څپېړي خوري. د افغانستان د روغتیا وزارت د کرونا وبا د درېمې څپې د راتلو خبرداری له مخکې ورکړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، لکه د ټولنیز واټن رعایت، د قرنطین او محدودیتونو جدي تعقیب، د غونډو نه دایرول او ګڼ داسې تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان کې د پنجشنبه تر ناوخته په کرونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 6,653 تنه راپور شوی چې له ډلې یې 3,018 تنه مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله د جانخیلو پر لت روان و په کوهټ کې پولیسو د غورځنګ له نورو غړو سره یو ځای نیولی دی. دا لا نه ده څرګنده چې منظور احمد پښتین په کوم تور نیول سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو عکسالعملونه ښوولي دي. په تیرو څو ورځو کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د نیول کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28 د پېښور په تحقیقال کې له خپلو شپږو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور احمد پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له قانون څخه د سرغړونې، د پاکستان د حکومت پر خلاف د توطیې د جوړولو او د قانون له 144 مادې د نری آیات تورونه لګولي وو. خو د ډیره اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8 نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې. په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د وایرس خپرېدل اوج ته رسېدلي. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تېره اونۍ یوازې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس پیښه په 16 زیاته شوې. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اینډ جانسن واکسین چې یو ډوز ورکول کېږي د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. د جانسن اینډ جانسن تر 1 میلیون ډوزو ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته انتظار دی چې د امریکا د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به یې دا هیواد خپل کووید-19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له طریقه شریکوي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشره وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. HIV چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2030 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهار سي. د یو ان ایډز پروګرام مشرې وینی بیانی مار ویلي په نړۍ کې ادارې او دولتونه غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محرومه وي. د میرمن بیانی مار په خبره د افریقا د ختیځ او جنوب په ګډون د نړۍ په 40 هیوادونو کې هڅې روانې دي چې تر 2030 میلادي کال پورې په ایډز ناروغۍ د مړینو شمیر 90% کم سي. 40 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ تر کشف وروسته په دې ناروغۍ نږدې 15 میلیونه کسان مړه سوي دي.
ازاج رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسنم رسندوی دی. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پر زیاتیدون کې تاو تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې روسي او چاودنو ته اندیشنه شوهلې. د آسیا لپاره د دغه سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازاج رادیو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدو دي. دا په داسیال کې د چتیر ورس د کابل پلویدیس کې په دوو موټرو 14 وشوي. نور حال په دې راپور کې
د کابل پلویدیس کې په هزاره توکم افغانانو وروستیو بمی 14 او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې موږ د زیاتیدونکو تاریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټوله هیواد راځي ژوره اندېښنه لرو. د اسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخه مسؤل دربار د جمعې پورز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل موږ د زیاتیدونکو تاریخوالي په تړه او هغه بدو خبرو ته چې له کابل افغانستان او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حمله په ځانګړې توګه حضرتو کم هدف ګرځوي. په روزنیزو بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي چې څو نیوړاندې په دشت برچی کې وشوه. دغه راز هغه حمله چې خونځي او نجونې هدف ګرځوي زموږ اندېښنه دا ده چې داسې مهال پیښیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډیر اندېښمنونکی وضعیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سیدالشهدا ښوونځي له خونړي موټر بم حملې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت د یوې هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام مشورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره اونۍ جمهور ریاست د څېړنې او تایید لپاره استولې ده. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي چې دغه طرحې دوه اساسي برخې لري. یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل سي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل دیارلسم امنیتي حوزې اړوند د کابل په دشت برچی سیمه کې په سید الشهدا ښوونځي موټر بم برید کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ تېر ورځ په دوو موټرو چاودنې وې چې د کابل د امنیت قوماندانۍ په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
منظور احمد پښتین په کوهات کې نیول شوی دی. پښتین د جانخیلو غونډې ته روان و چې له جنو ملګرو سره سهار وختي پولیسو ودراوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د خوشی کېدو لپاره سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند یوړل شوی دي.
خبره ده
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غورځنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بی آی د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خوال رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانونه کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. لدې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 143مې مادې د سرغړونې انتورونه لګولي وو. د ډیرای اسماعیل خان یو محکمه د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړې د غداري لتوره سپین وګرځاو. د هغه د تازه گرفتاری وجوهات له مخې ته نه دی راغلي. منظور پښتین پخپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. د دې لپاره چې په امریکا کې ډیرو خلکو د کووید 19 ضد واکسین کړي، په دغه هیواد کې واکسین ته اړتیا کمه شوې ده. خو په همدې منځ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې دا وبا په خپرېدو ده. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چاري تقریبا بيخي په ټپه درېدلې. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېدا او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیات شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چاري له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوز ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یو فابریکا کې دی ته منتظر دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 3مه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پای پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوز واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 15 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپل متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت کې یوازې په 15 ورځو کې 100,000,000 ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680,000,000 واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
تر نه نیمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلې شي. خوس کونړ ته مخه کو. د کونړ په ولایت کې 512 شوونځي شته چې 1,800 شوونکي پکې کم دي. لدی عمل ډیری وختونه زکهونکي به درس پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی شوونکو وړاندې سکړي خو لا منل شوی نه دی. نور حال په دې راپور کې
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 512 خونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د خون کو د کمیل عمل ستون سره مخ دي. په مرکز اسد آباد کې د عمر خان علي لیسه ده چې پکې 3 په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د خون کو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکي دي. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجي په دې هیله ناسته چې استاد بیراشي او درس په ورته وایي، خو لا هم خون کې نشته. د هغه په خبره چې هر ورځ 2-3 به استاد تیریږي او درسونه روسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چمنګوي او بل سات د پاره استاد نه وي. زمنګ درسونه ډیر روسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې موږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبد الله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. وايي خون کې کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونه ته ځانونه نشي رسولي. د عبد الله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډیر ستونزو سره مخامخ یو، ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی، مار پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړي. یو سات چې وی بل سانه ان داسې مضمون هم شته دي، موږ تر اوسه ویلې نه دي. کتابونه یې راوړو خو ویل نه. استهان بیا ډیر په ستونزو اوس درکړه. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اوله غار امتحان ډیر ستونزې په امتحان.
هغه خون کې چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حق زحمی په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي، زیاتوې د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي، خو یو شمیر لا هم په دینیت خپلو دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خوندان بشي. روح الله نوري له همدې خونکو یو دیوایي
یو خدغه و چې خپل اخواخه بن راځم، بل دغه د دې هواد بچیان د زمونږه باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو. بل دغه چې مونږ ول چې دغه کې دیش چې دغه مون سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې 13 کال مونږه فری درسونه مویل دي. تقریبا 3 درس مونږ ویل دي. په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په 1,500 خونځیو کې 1,340 خونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په 13 کلونو کې یاد تشه په حق زحمی خونکو ډکه کړې و، خو 13 کال د کووید 19 ناروغي لامل لګیدلو بندیزونو کې حق زحمی خونکو سره هم قرارداد ختم شوه دی او لا هم نه دی نوی شوه. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن په وستون ازادي راډیو ته وویل
دا یو پینځه ورځې کېږي چې د ریاست جمهوریت د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوی دی او د غزهمه یو امر راغلی دی په غیر معنی بوختي چې دغه تاسو له امر مطابق باندې استخدام ایو خبره خوشخبری دا غره چې درې سوه خزینه خونکو بیل مختی وړبنګ د خوانه دغه قرارداد کې هغه متزنګلی راکړ شوی دی چې هغه وسم د تدریس لاندې دی.
د پیوستون په خبره چې ګومان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو اتل سو شلو خونکو سره قرارداد وکړي او ستونزې په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د خونځې وزد کوونکو او د پوهنې ریاست مسولین د خونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق او زحمایي خونکو د منزورولو اعلانونه کړي خو لا هم زد کوونکو د خونکو د کموالي لامل ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1510 خونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي چې اوس مهال ورته د 4,280 خونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر خونځیو د ودانیو نشتوالی د کتابونو او خونکو کمواله د دې سبب شوی چې درسي بهیري په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
تاسو لا پیغامونو
دا احمد الله احمد یم اوردان لا تخاف اوردان مسوالیه په توره مش کار شي مې چې اوروره مش بزران خلک دا مش لوګیا د شکر پاره د وپاران دي دا شي اوروره مو د ډیر ارزان دي اوروره و را باندې ګران څور غونه اوروره په تلور زره څنګه زره کال داري د خپل خورا اوروره خپل نه پکا نه چې برابر او ولې مرده دولت ته دا ورته نه اوروره د ټول کرون ګورو د ټول بزګران نو که فشن نه پد هغه سره خطر مې بس لري کني وای دا د دې راډیو ته سدار مو پیغام سره نور د علي پور برخي او داسمه مالونه ډیر ارزان دي روسیا د وفادار شکر سره د دې ته وروره یو بازار ثاني دی وروره په بازار او تخلاص وروره مول وروره تر وروره کړي بار خلک د وروره یو د ولر افغان ګران سره بل د وروره د خپل د وړي د شمه ګران خلک سره وروره په دار پر یاري ان السلام علیکم.
دا عبد الولی عمریم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خلې خالي ته در سره نیولې قدرمنه دا الموسنځ تر حکومتي مسلمانو پورې ورسول چې دا الموس ولسوالۍ کې به د اوبو د ستونې سره مخامخ ده. هغه څنګه چې دا صانع عندي دا ګرد وڅي اوس موږ د حکومت څخه دغه کې نه کوو چې زموږ پر ښار باندې یو وګړه تیر شي نو زه په دې باندې باور لرم چې دا ګرمیه به ټول په تخبل کار پیل کړي.
محمد عمر خبرې کوم اوروره د لغمان نه. اوروره دلته د دولتي چارواکي راڅخه پینټونو کې بس خلک تنګي نو دا مناسب نه ده. خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده. باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي. هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې د اعتقاد زیات کوي چې را دوی د عوامو خیال نه ساتي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپه دولس اشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ادبي شاهکارونو لپاره یو مهمه جایزه د نوبل جایزه ده. د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې مهمې جایزې هم په نړۍ کې شته. یو هم د بوکر په نوم جایزه ده چې هر کال په بریتانیا کې دا جایزه ورکول کیږي، خو هغه کسانو ته ورکول کیږي چې دوی د بریتانیا نه دي، د نورو هیوادونو دي. د بوکر د جایزې سشنې ګټونکو اعلان شوه دی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. خو په افغانستان چاپیریال ته مخ کړو. تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا اداره وایي په 12 ولایتونو کې د دې سیمو څېړنه او اسناد بشپړ شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې د نړیوالو د همکارۍ، علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې په برخه کې مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې لقوله د دې سیمو لمړنۍ څېړنې چې په 11 ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیرال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه بارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نورسته کړ چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلونی کې سر ته ورسو. یعنی دا دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمه په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دی کې به موږ نور کارونه کو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیساره ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار درې نور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شربت د خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابیږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم آبادي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه ځای د دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي دا سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړي او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په نړۍ کې نږدې 133 میلیونه کسان په کورونا باندې تر اوسه پورې اخته شوی دي. تر ټولو ډیر کسان په نړۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته شوی دي. خصوص په دې هواد کې ډیر خلک واکسین شوی دي او د کورونا پیښه پکې نن سبا د پخوا په پرتله ډیر زیاتې کم شوی دي. تر امریکا وروسته هند هغه هواد چې د کورونا پیښه پکې زیاتې دي. له هند وروسته برازیل بیا فرانسا او بیا ترکیه هغه هوادونه دي چې د کورونا مثبت پیښه پکې نن سبا زیاتې دي. یعنی زیاتې دي په لیست کې دوی په سر کې راځي. خو افغانستان په وروستیو کې د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. که چیرته دغه د کورونا پیښې په افغانستان کې له پخوانیو دوو مرحلو سره پرتله کړو دا پلا په څلورویشت ساعتونو کې مثبتې پیښې ډېرې زیاتې دي. په تېرو څو ورځو کې هره ورځ په څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر زرو د ډیرو کسانو د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. وړاندې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصص ډاکټرانو څرګندونه اوریدل شي. خو اوس یو جالب موضوع راخلو. د ادبي شاهکارونو لپاره په نړۍ کې د نوبل جایزه ډیر مشهوره ده. د دې جایزې ترڅنګ یو بل مهمه جایزه بوکر نومیږي چې هر کال په بریتانیا کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغه د بریتانیا نه دي. د دې جایزې سشنۍ ګټونکو اعلان شو. په دې راپور کې وایي
د بوکر سژنې نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوپ ته ورکړل شو. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او اثارو ته ورکول کیږي سشکال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د بریتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موسکواکس ترڅنګ د چیلی، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یو سینیګالی سرتیری کې سره چې په لومړی نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگی شي، خو وروسته لدی چې د کوچنوالی یو ملګری د جبهې په لومړی کرښه کې ووشل شي، په عصبي ناروغي اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
حاصل جرادو په منځني سپټ ولس پښنې په ټول افغانستان کې اورید ولس په چاو دیش تحقیق شوی لند خبرونه له سالم محمد صالح خبر.
دوه سو پنځم اتل قل اردو ادا کوي چې لپرون راهیسې په زابل او کندهار کې پمځکنیو او هوایي عملیاتو کې ډیر شتنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د کورونی چارو وزارت ویان وایي چې د غور په 400 ولسوالۍ کې پر یو کور د طالبانو د هاوند لګیدو په پیښه کې د شوزو او ماشومان په ګډون د یوې کورونی لس غړي چپیان سوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي، خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي عمومي اسمبلی کې کړې دي. د افغانستان روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازن له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. د کابل په محمد علي جناح روغتون کې یوې ډاکټرې شکایت کړې چې په کورونا د یو وخت ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهار سي.
دا سجرډو د دې سات خبري برخه هم دومره به اوس روغتیا د شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام شریف نصر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، به هر زبانی که آرزو دارین میتوانین صحبت بکنین، تلفن بکنین و مسائل تره بکنین. منتها اصل موضوعی است که در این روزا از وزارت صحت عامه هم خبرها میرسد که واقعات کرونا زیاد شده. میره در این مورد گفتیم یک صحبت بکنیم که چاره اساسی چی است، چی باید شد، مردم همکاری میکنه نمیکنه، و همچنان به سطح بین المللی هم رئیس درجه اول صحت دنیا هم چند قبل گفته بود که در بعض جاها این مسئله پنهان میشه و در سطح جهان شاید رقم تلفات 2 حتی زیاد باشه و حتی بعض جاها 3 زیاد باشه. ما هم گفتیم خیلی موضوع بسیار جدی است، بیاین این موضوع را صحبت بکنیم. از میمانایی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر صاحب طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند، و همچنان محترم دکتر صاحب یارباز حمیدی رئیس کمیسیون صحت و تربیت بدنی لوسی جرگه هم مهمان برنامه ما هستند. خب آقای حمیدی، چون برنامه ما به دو زبان، شما میتونید به پشتو موضوع رو تشریح بکنین. شما موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است؟ برای اینکه بعض جامعه بین‌المللی میگن که در بسیاری جایا به خاطر مشکلات امنیتی و دیگر مسائل یا امکانات رقم ها باید زیاد باشه. شما چی فکر میکنین؟ از شما یک مقدمه بگیریم حمیدی صاحب.
جناب نظر فکر طوری که وزارت محترم صحت عامه ارقام نشر میکنه از طریق صفحات و مطبوعات، ارقام دقیق بر پختانه در 2 گذشته با وجود تمام تکنولوژی و واتساپ و ایمیل و از ولایات و ولسوالی ها و کلینیک های سی سی بی سی، ارقام دقیق حتی که مثبت 10 نفر و 20 نفر هم مثبت باشد ندارن. وزارت محترم صحت عامه تنها ارقام از لابراتوارهای کووید 19 که داخل کابل یا در چند زون هستند او ارقام نشر میکنند. بدبختانه دیروز که وا گفتند که در 24 ساعت ما 20 نفر تلفات داشتیم، باید نظر به اطلاعی که من با مردم تماس بسیار زیاد است، ده نفر تنها در ولایت پکتیا فوتی داشتیم. اعلانات جنازه شا و فاتحه شا ما در فیسبوک و چندین جنازه را ما دیدم. وزارت محترم ساعت آمه ارقام دقیقا نمیتونن نشر کنن و ندارن و نه ای ظرفیت تا امروز پیدا کردن. بعد بختانه بگویم و در پهلویش حالت شفاخانه ما که از طریق وزارت محترم ساعت آمه گفته میشه که شفاخانه ما مجهز هستن. ما چندین شفاخانه را سروی کردیم، نظارت کردیم. بعد بختانه خدای نکرده اگر حالت ما 1% به هم نزدیک شویم دوچار یک فاجعه انسانی میشه.
تایری صاحب شنیدین حمیدی صاحب به بعض انتقادات را پیش کردن، شما موافق هستین نیستین؟ نظر شما را بگیریم صاحب.
دستر صاحب آمار بیشتر از این باشه که ما ثبت میکنیم، چون یک تعداد مردم ممکن بنابر مشکل مراجعه کرده نتونن و بعضی مناطق شدن جنگ جریان داره و افراد نمیتونن در مراکز مراجعه بکنن. بنان افراد که مصاب میشن ممکن بیشتر از آمار ثبت شده باشه.
دکتر یارباز حمیدی.
بله، دامی رفتی وزارت پتی رو تقریبا نتا یا دو لسمی هستو که لستراوری نمیداری مک باید تل انتقاب رو نکو اغا که گری اغا لستراوری نی تقریبا مک بشال ولیتونو که سی پاپ لرو یا چه ترننگو نوشوا. خب بند وقتانا جناب تایری سه کزما اغا گوری استاسو مسئولینو سر منگا موضوع شرکه کرده گوری دی اولست لپاره استاسو وای چه اولست همکاری وکی چرا ټول افغانستان او تکونه ورته دستر کوم بیا مې جدید لپاره بچنه نه کوي. بس بختانه د واکسین لپاره هیڅ نوه کمپاین ونه شو. په نوره دنیا کې په ټولو شفخانو کې دولتي مامورین هغه مجبور و مکلف و چې باید واکسین یې کړی وی. واکسین کار په ورسره و بیا به خپل آفیس ته ننوته. تاسو وسی د افغان بیسیم شرکت ته کله چې هلته ننوځي یو مامور هغه باید د واکسین کارت ولري، او بل کسټمر چې ننوځي هغه چې ننوځي مشتری هغه باید ماسک ولري. تاسو په کومه شفخانه کې ډاکټر یا نرس یا کارګر ماسک لري یا تاسو په وخت ورته ماسک رسولی ده؟ زه وړم ورځ افغان جاپان د علي جنا شفخانې ته لاړم، 201 نفر سټاف و، 40 نفرو د واکسین کارتونه درلودل. ګوري د دیولس لپاره د مریض لپاره بستر تداوی نه ده جناب تایری صاحب، جناب نظر صاحب، د دیولس لپاره ډاکټر تداوی کوي. تاسو په دې نوي تشکیل کې نرس مو کم کړو، لابراتوار مو کم کړو، کارګر مکم کو. دا دومره دومره په تیر کال پروژې مېش کې دا علي جنا شفخانې ته لاړم، دا بالونو نه پروازانو انتقالول په ملیون ها مالیکول او دا وایرس په ډیزاین سره نه بچو وته یو هاسپټل ټرافیک یا د شفخانې ته د ننوتو هغه بیروبار شروع ده په دې شفخانو کې. هیله مو دا ده ګوري جناب نظر صاحب، دا شفخانې په دې نه جوړیږي چې جناب وزیر صاحب معین صاحب رئیس صاحبان لاړ شي شفخانو ته واکسونه واخلي فیسبوک کې واچوي. دوی دې په داسې یو قانون باندې په یو طرحه باندې په حداقل معیاراتو باندې کار وکړي چې دا معیارات رئیس صاحب د شفخانې واخله، د علي جنا او افغان جاپان او وزیر اکبر خان او جمهوریت او مزار او بدخشان او هلمند او قندار د رئیسان ته ورکړي. چورور دې حداقل معیاراتو مطابق د شفخانه په همدشته امکاناتو راته برابره کړه. که دې برابره نه کړه یو میاشت وروسته د 15 نمرې کموم، دویمه وروسته د 3 میاشت د 15 نمرې کموم، کال کې دې کوو نه کړه چې نمرې دې له 15 ټیټې شوې منفاکی یو خپل کور ته درځه. تو ګوره چې شفخانې سره دا شفخانې په ویزیتونو نه کیږي، دا شفخانې په فیسبوک نه کنټرولېږي، دا شفخانې په واتس اپ نه کنټرولېږي. خدای حاضر ده چې موږ په شفخانو کې مشکلات او ستونزې لرو. په ټول احترام چې زه سپین چپانو ته لرم، زه همدا اوس مې د جرایي جامې په غاړه دي او ساتروس ملک خانې ته ننوځم. په ټول احترام چې ډاکټران ته لرم. ګوري 15 میاشتې کېږي په ډېرو ولایتونو کې تاسو معاشونه نه دي ورکړي. په تیر کال چې د کورونا سره په اول موج کې تاسو سره په دې مبارزه کې په سنگر کې وجنګېدل، هغه مو په ډېر بې عزتۍ له سیستم نه وباسل، منفک مو کړل. آیا تاسو د دې توقع لرئ چې په دریم موج کې خدای مکړه حالات خراب شي، دا د سکتور خصوصي او داوطلب ډاکتران د ایماټو لنو نور ولنټیر خلک د صحت په برخه کې آیا د عامې روغتیا وزارت سره به کار وکړي؟ نه، هیڅکله نه. آیا د دوا شرکتونه او ساختماني هغه نور شرکتونه چې تاسو ته طبي تجهیزات او درمل په قرض درکړي و بیا به درکړي؟ نه، هیڅکله نه. ځکه تاسو د ولس سره جفا کوئ، دروغ ورته وایئ. دغه حالت چې تاسو په مطبوعاتو کې وایئ، دا په فیسبوک کې وایئ، دا په عمل کې نشته، دا په جامعه کې نشته، دا په ټولنه کې نشته. نن زما په جامع خیل ولسوالۍ کې قسم په خدای په یو کلینیک کې کلوب رسیلین و هغې کپسولې هلته انجو دپاره چې تاسو نمرې ورکوئ نو شپږ ویشت 15 نوي نه پورته یي. زه د ولس استاذ یم، زه مجبور یم چې رئیس جمهور ته غږ کړم. هلته مې څوک نه پرېږدي، هلته مې نه پرېږدي. دا دوه کاله کېږي چې مسلسل موږ هلته د ملاقات غوښتنه کوو. اوس د مطبوعاتو لارې ورسوم د څو کسان چې د پاره کې د رئیس جمهور نتاو دي خصوصا د صحت په بخش کې که وزیر ده که معین ده که مشاور ده رئیس جمهور ته دروغ وایي. هیله مو ده جناب نظر صاحب که دا زما غږ هر د اوري او نورې ادارات اوري لکه څنګه چې په دوی په مطبوعاتو کې دي په رسنیو کې دي دغه حالت په جامعه کې نشته. زما د څمکنیو کلینیک تاسو لاړ شئ د ناوی ولسوالۍ ته، تاسو لاړ شئ د مقر ولسوالۍ ته. جناب سامد وزیر صاحب محترم هرات دې جوړ کړو، خو هغه یا دا هرات د افغانستان جغرافیه ده، د پکتیا او خوست پکتیکا د جغرافیه نه ده. زه د پکتیا پکتیکا شفخانې ته لاړم په یوه ولایتي شفخانه کې، په یوه ولایتي شفخانه کې خدای حاضر ده چې د اپنډکټومي لپاره جرا نه وو. هلته د اردو ملي سربازان هم راغلي وو، یو پکې مریض وو او یو څوک سنور مریضان هم وو.
ډاکټر صاحب عثمان طاهری، انتقادات حمیدی صاحب شنیدین؟ صاحب
اول در مورد واکسین، انتقاد داشتن واکسین خو فعلا تنها افغانستان نه، اکثر کشورهای دنیا با کمبود واکسین مواجه است. ما در 60% نفوس افغانستان که ضرورت به واکسین داره و کل 8 میلیون دوز واکسین ضرورت داره، ما امکانات از مهیا ساختیم، پول از تدارک کردیم. متاسفانه که واکسین نیست ما خریداری بکنیم یک مثلا، و شرکت هایی که بر ما وعده همکاری سپرده بودن تا هنوز فقط یک محموله بر ما ارسال کردن، محموله بعدی تا هنوز ارسال نشده و نظر به مشکلاتی که در کشور هند به وجود آمد به تعویق افتاد، شاید یک ماه یا دو ماه دیگه محموله های بعدی وارد افغانستان شود. اولین محموله واکسین که از طرف کشور هند برای ما همکاری شد 500,000 دوز واکسین بود و محموله بعدی از طرف کوکس فسیلیتی یا گاوی که وارد افغانستان 468 تا، یعنی حدود 1 میلیون واکسین ما وارد افغانستان ساختیم. یک میلیون واکسین نظر به ضرورت افغانستان هیچ چیزی است. ما در کتگوری بندی کردیم که نوی نوی کتگوری ها آسیب پذیر هستند با واکسین تطبیق شد. بنان مردم ابتدا ما مشکل مردم ما هست در مقابل بعض چیزا بسیار سنتی برخورد میکنند. بنان علاقه من زیاد هستند، با گذشت زمان علاقه بیشتر پیدا کردن و آگاهی دیگه در مردم داده شد. ما اکنون واکسین ختم است، یک مقدار باقی مانده که به کسایی که دوز دومه نگرفتن تطبیق میشه. ما هر روز ارتباط هستیم با کشورهایی که با شرکتهایی که واکسین تولید میکنه و بر ما واکسین کمک میکنه، واکسین پولش هم آماده است. بنان در مارکت جهانی کمبود واکسین موجود است، یک معضله جهانی است. دومی که کشور چین سابق همکاری 400,000 دوز واکسین وعده همکاری داده بود، با گفتگو به 700,000 افزایش یافت که اینشان تا یک هفته الا در روز وارد افغانستان خواهد شد و این هم تطبیق خواهد صورت گسترده آغاز خواهد شد. اینا مشکلاتی است که هم مربوط کمبود واکسین در جهان است و هم که ما واکسین وارد کردیم امروز مردم ها بسیار با شوق علاقه نتانستن اخذ کنن، چون ما با وجودی که آگاهی دهی بسیار زیاد داده شده که یگانه راه ایجاد معافیت کتلوی و نجات جان خود از این ویروس تنها تطبیق واکسین است. بنان واکسین و کتگوری های مختلف تطبیق شده تا هنوز، خصوصا کتگوری هایی که آسیب پذیر بودن و گروه خطر بودن. در مورد ماسک و شفاخانه ها کمبود امکانات، مسئولیت بیشتر به یک حالت فردی است. قبل هم ذکر کردم و از آغاز ویروس کرونا تا به این روز وزارت صحت آمد بیرون هیچ گونه وقفه و آگاهی دهی نکنه که ماسک بپوشین، فاصله رعایت بکنین و حفظ صحت شخصی محیط را رعایت بکنین، به سایت را مقرر بشوین، وقتی که خانه میرین با نظافت هم رعایت بکنین. و این همه داد فریاد وزارت صحت آمد، گوش نه ما زیاد نیافتیم و تا بینید که اجتماعات مختلف در جامعه ما صورت میگیرد و ما در حدی که مسئولیت است به کلگی ابلاغ کردیم و تمام ادارات را گفتیم که ما خطر متوجه جامعه افغانستان است، اگر ما متوجه نشیم به یک بحران بسیار جدی داخل میشیم. امکانات تا اندازه که وضعیت افغانستان معلوم است، اقتصادش معلوم است، ظرفیتش معلوم است، ما نمیتونیم که افغانستان از نظر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، نظر به امریکا مقایسه، نظر کشورهای همسایه مقایسه کنیم، کشوری که طول 40 سال در داخل جنگ سوخته و امکانات همه مادی معنوی از بین رفته و اوکراین میخواهد یک بار دیگر بلند شود و سر خود را بلند بکنه. در این یک حالت یک مشکل، یک بحران بسیار جدی طبیعی هم دامنگیر وضعیت افغانستان شد، در این که وضعیت جنگ، وضعیت ناامنی، وضعیت اقتصادی، اینها همه دست هم میتن یک مشکل بسیار جدی را خلق میکنن و عدم آگاهی مردم مردم بیشتر تجربی برخورد میکنه از اینکه علمی برخورد بکنه. ما در شفاخانه مراجعه کردیم، مریضای کووید بود، ما را کووید نگرفت. یعنی این علمی برخورد هم میکنه. بنابراین اینها همه دست هم یک مشکل بسیار جدی را ایجاد کرده. اما از ساعت ما شب و روز که از آغاز ویروس کرونا تا به امروز همواره نه در آگاهی دهی، نه در خدمات، نه به امکانات کوتاهی نکرده. شما نظر به موج اول و موج دوم مقایسه بکنید، ما در موج اول نه شفاخانه مختص به کووید نوزده داشتیم، نه تیم آماده به کووید نوزده داشتیم، نه تست PCR داشتیم، نه فابریکه اکسیژن داشتیم. همین ها ببینید که حالا این نظر با هم مقایسه بکنیم، هر ولایت مرکز کووید نوزده موجود است، تست PCR موجود است، تیم های سیار موجود است، شفاخانه در حال استقرار است. همه امکاناتی که دارد از استاد خود سفر برساخته و خدمت مردم گذاشت و هر چی یک ظرفیت داره در بیت و در استاد ما کوشش میکنه که همواره وید زیاد بسازه و در قبول از اما هیچ نوع همکاری از طرف دیگه برای ما صورت ندید.
خب نظر شما نشر شد، حالا برای ازی که به شنوانده از ما فرصت بتیم اونا چی میگن؟ بله شنوانده از بفرمایید. بله ورده سب میربانی.
من الان اول بودم ویم که افغانستان که در قدر کارانتین کمه مسئله چه قدر دیر است. من در خاطر دیده بانده در افغانستان به خلق و اقتصاد دیر خراب دهی. یعنی هر چون را که دولت پولی چه تاسه دولونه کارانتین که اگه کن کسان، یعنی دست کسان شده چه اگه دیوراز کن کار که روزانه در امروزه دمرا پیسه پیدا کهوی چه اگه دی شپه دی پاره دی خپل و باشمانو دی پاره یوه الماله دوریر پیدا که و حقا دی شپه دی خانه اخری او دوراز دی خانه که چه باید کور که کینین و دگاه که خپل اولاد وگره مده. ما که نظر بوند اول خانه ممکن هم دی کارانتین پا افغانستان که او بل در محترم روشا که من پختره دقا دی دو مرض دی دو ویروس، یعنی در دو همه بله سرای سر پوشی شه لپ دو ویروس با می مبتلایم، یعنی دو که پارک چه شایده یا دو تمخ آغا سای پارک چه شایده یا لکه مخکونای چه آغا تخلیه و شدیده تبا و تنپوسی سیستم که مشکل و یعنی دو که سرای سر پوشی شه، یعنی زب دو دوام زل بانده اختشو های دو.
دکتر سیب عثمان تایری
زینه جان که تماس گرفته بود در مورد عدم قبول کرونا از طرف افراد شکایت داشتم و شرم می‌دانستم. یک آفت طبیعی است و هر کس میتونه مصاب شد و هر کس مصاب میساخته میتونه، بنابراین قابل شر نیستی باید در وقت شگر اما هنوز علائم میداشته باشه باید مراجعه شود در مراکز صحی. دوم آخونزاده صاحب که از کمبود امکانات در ولایت بادغیس شکایت داشتند، امکانات نظر به چارچوبات و نظر به ضرورت نظر به نفوس در ولایت ها تقسیم شده. بیشترین نفوس مال ما در کابل است، تراکم در کابل است و رفت آمد ها در اینجا بیشتر است چون مرکز یک مملکت است.
دکتر سیب یارباز حمیدی، حال شما میتونین به زبان پشتو بعض مسائل بگوین، سوالای شنونده محترم شنیدین و جواب طاهری سیب را شنیدین، قناعتتان حاصل شد یا نشد؟ امیال یک خبر دیدم تصادفی که هندوستان و امریکا میگن با هم تعهد سپردن که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا با هم همکاری میکنن، یعنی افغانستان میتونه بعض ممالک گیر بکنن و همکاری ها بکنن و یعنی راههای حل باید جستجو بکنن. قناعت شما حاصل است یا نیست از تشبثات وزارت صحت عامه؟ آقای حمیدی
راستش را قرنطین تام یا کمپلیت قرنطین کاملا جلوگیری نمی کنه از ویروس، از سوی ویروس، اما سرعت کم می کنه. سرعت ما می تونیم که در وقت و اثر زمان بتونیم در مریضای کم رسیدگی بتونیم، از اینکه به شکل کتلوی 500 مریض و 600 مریض یا 1000 مریض مراجعه کنن. اگر قرنطین باشه میتونیم در 50 مریض و 100 مریض خوبتر و بیشتر و اهتمامات طبی و خدمات عرضه کنیم. این دو سوال بود که اونها داشتن. در مورد واکسین هیچ کشور در کمبود واکسین دچار نیستن، بعد مثلا تنها افغانستان هستن که ما این مشکل داریم. ما در رهبری خوبی نداشتیم که رهبری ما مصروف بازدید از شفاخانه ها بود. اگر رهبری ما سفرها و ملاقات های VTC با خارج می داشتن، با رفلیسون می داشتن و ما پول کافی از بانک جانی و بانک آسیایی انتخاب آسیایی داریم که ما واکسین می تانستیم خریداری کنیم. فعلا واکسین در کابل نیست، نه در ولایت هست، هیچ واکسین ما نداریم. یک بار که یک افغان مریض شما با واکسین چی مانا که بیچاره تا و لرزه را پیر کنن بعد تو واکسین را پیر کنن که پرسوکی و مطال بگیلی اختر چی تیر چی نکریزی بیا پا دیوار و امداد نور دیر مسائل دی کنن چوز خریداری شوی در اوز مثلا پا مزار که شل ټونه کلورین اخیستل شي وو په اول موسم کې. داس وخت کې راورسېدل چې د کورونا موسم وو اوسه پورې په ګودامونو کې پراته دي. همداسې په نورو ولایتونو کې دوا اخیستل شوې وه قراردادیانو سره. په وخت کې رسېدګي ونه کړه، کورونا خلاص شوه، د ټیکټیک راورسېدل، اوس په شفاخانو کې پراته دي مسکنه ده. په هیله همدا ده چې د هغو موادو نه اوس په ښه شکل استفاده وشي، او دا ده چې کومې خریدارۍ کېږي د دې په ځای چې پیسې کاناډا او اروپا او ترکیه کې کورونه پرې واخلي، زموږ وزیر صاحبان او مهین صاحبان او رئیس صاحبان هیله مې دا ده چې د کورونا پیسو نه غلا ونه کړي. دا ده او تېر ځل په اعظمي ډول غلا وشوه. چې یو مثال یې زه درته وایم، په مزار کې کلورین اخیستل شوي دي شل ټنه، یعنی اویا میلیونه تفاوت ده د نرخ د بازار سره. اویا میلیونه په صرف شل ټنه کلورین کې اختلاط شوی ده، او داسې په نورو، یعنی اویا په یو تلویزیونونه په یو ولایت کې اخیستل شوي دي. زما هیله دا ده چې دا خبرې دې لپاره کوم چې راته نظر ته چې هیوادوال یې واوري چې زموږ زعما بدبختانه په دې فساد کې ښکیل دي. څنګه چې زه تلویزیون باندې څه کوم په یو ولایت کې چې زما ډاکټر ډوډۍ نه لري، زما ډاکټر ته څه په وخت معاش نه ورکوي. همدا اوس په ډېرو ولایتونو کې په کندوز کې په پکتیا کې 15 میاشتې کېږي چې معاش نه راخېستی، هغه 2000 او 3000 معاش نه راخېستی. نو هیله مې داده چې د عامې روغتیا وزارت د زیاتو فیسبوکي نه راوځي د عمل میدان ته، او په ولایتونو کې اربی خدمات ښه کړي، تلي کوي پر خود ونه کړي لکه په نورو ولایتونو کې چې کړی ده، او کدی اوري چې نه دمو کړی. دلته زما سره یو کو ډاکومېنټ پراته دي، گزارشونه دي، تا گزارش دی گزارش از ولایتو بغلان، سمنګان، بامیان، دایکنډي، هلمند، کونړ، تخار، کاپیسا او غزنی، زابل. کنه زه بیا ایمیل آدرس باندې هم د تایید ته سره شریکو، هم د جناب نظر ته سره شریکو.
لطفا امیال سوال بکنین. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم. نظر سے تاسو محترم او مهمانو ته سلام او نیکی وړاندې کوم.
وعلیکم.
اغانی د جلال آباد نه خبرې کوم.
بله اغانی صاحب،
د ولایت مرکزونو کې د کورونا د ټیسټ یو څه کم او تم امکانات شته، خو ولې په ولسوالیو کې هیڅ تدابیر او امکانات نشته؟ دا تاسو ګوري سارق ولسوالۍ کې امکانات نشته، شیرزاد کې نشته، تاسو ګوري خجانوی کې نشته، تاسو ګوري پاچینو نازیانو سپینغر کې نشته، فلال پورې کې نشته، حتا یو عادي کلینیکل تل لري. مخکې ډاکټر صاحب محترم ته اشاره کړې دي، عادي باندې کومي دي پر یو عادي ډاکټر نه لري. نو کچیرتا دوی په ننګرهار کې په مرکز کې صحیح ده، یو د کورونا ټیسټ یو مرکز لري په خپل د ننګرهار د خار د جلال آباد د خار نفوس دونه ډیر زیات ده چې دغه مرکز د دې نه شي کولای ولسوالۍ او ولسوالۍ زهام هم تیرات دغه شو. نو دا بیا نه شي کولای چې هغه درځي چې حتا موږ په ننګرهار کې داسې بیلګه لرو چې د کورونا ټیسټ ورکړی ده، نفر وفات شوې ده، درې ورځې بعد د وفات نه وروسته د کورونا ټیسټ راغلی وي، دا مثبت ده. نو دا شو ګورې دا څونه د خندا خبره ده. نو که دوی وغواړي چې ته دغه امکانات په کار واچي او په ولسوالۍ کې دوی مرکزونه جوړ کړي، نو ان شاء الله چې دغه درېمه سبب هم کنټرول شي، او که داسې نه وي نو دا به کېدای شي چې هند هم ډېر بعد فاجی سره موږ ته چې اعلی جنې کې مخامخ.
تشکر. خوب سوال تره کدین تایری سه بیاداش کدین. یک شنونده دیگر بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم. زریت نظر صاحب ته او د قدر ور میمنو د دوارو ډاکټرانو ته خپل هیلې او احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی د زابل ولایت شاذیل ولسوالۍ ستاسو په اړه.
بله توخی صاحب، خوش آمدین. غیر حاضر بودین در چند روز صاحب. خوش آمدین صاحب. در مورد کرونا چی گفتنی دارین؟ بفرمایین.
بله در غیر حاضری په حق لبه در طور وایم دلتا امنیت بیر خراب که کل کل از مشبکی بندی یدش پی خوشم بندی یدش و بیا هم در اطور تشتاق و در سهار مازگار پر اخلاسی بی عراب سم واصلی موضوع تا مفت دی سارا که رازمور در شاجوی ولسوالی یعنی پزابل کی وغط ولسوالی در دل کبی خدا کرونا څوک تیزنی هم نه داخله هل تخیر د سی دیالته یو محافظتي ماسک وتلی یا جمهوری بند کی یا هغه قوانین سی نړیوالې مستبیانې دا دی خنست. نو موږ دې ته اریانی دغه صدا انداب ول سوادي د دې کې موږ دې قربان درو. دل ته کرونا څوک تیزنی هم نه یو مرض پیدا شوی نه یو شی پیدا شوی نه حتی په نورو ولسوالۍ کې هم، بلکې زما دا ګمان ده چې په ټولو صحراوو کې به داسې پېښه وي. ډېر کم یو سړی که چېرې په نو زما د محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ولې په بازارو کې دونه خلک چې د 900 کسه 800 کسه یا دونه په کرونا باندې مبتلا کېږي، آیا
عوام خلق داسی هم وای سی وای دا اسی له خبری دی ولو کزه دغه نو وایم دا به له خبری نی فسهرا او کی بالکل نستداز نو دی لسوالی حال ما تاسو وای سی دا تقریبا یو میلیون نفوس یا تو کم لري لی خرات ولسوالی رو مگر هیچ شی نست.
بله توخی صاحب تشکر از معلوماتتان. حال نوبت طاهری صاحب. طاهری صاحب شنونده را که بشنویم خو یک قسم میشه آدم صاحب. چی میگین جوابتان چی هست صاحب؟
دفعه رجلابات تماس کردم که در مورد مشکلات موجوده در ولسوالی ها در مراکز دیگه بحث نکردم. ما قبلا هم گفتم ما اینطور نمیکنیم که مشکل وجود نداره. مشکل وجود داره. مشکل شاید که نداره به تنخواست داره شاید کفایت نکنه، اما وزارت ستامه نظر به انکشاف متوازن و نظر به ضرورت ولسوالی ها و ولایات و نظر به نفوس امکانات که در خدمت اونها قرار داده.
حمیدی صاحب امیر شما تکمیل
سلام آقا میست تا اتوخی سفتا یه خبر از اینه به نظر دولتی چرواکی انکشاف متوازن و ایسره حاضر رسید که جلاته که گم تا تو ګوري په نازیان ولسوالی یو غاټه ولسوالی ده د شینوار ولسوالی ده یو سی کلینیک لري یو سی هغه کې یو نرس یو قابله کار کوي ا تشکیل نه ورته پوره کوي د کمکنیو بی ایچ ته بی ایچ کمکنیو پکتیا ولایت هغه هیڅ کوم متخصص نه لري بس بختانه بی ایچ ده ډېر ستره ده په هر صورت د دوی غوښتنه دا ده چې د ولسوالۍ نه مش نمونه خروات لکه د ولسوالۍ د ننګرهار د ولسوالۍ یادونه وکړه یا د شاجو د زابل نه امکانات وکړه جناب نظر ته دیده وایي شنیدم که به وخت مثلي دیدم دا یو خبره ده تاسو صرف اورئ مونږی ګورو زړه مو سوځيږي درد راته کوي د ولس استاو د ولس رای راکړي دي هغه ولس ما غوښتنې کوي چې زه دا مشکلات لرم مونږ دا امکانات لرو وړم ورځ زه یو صفخانی ته لاړم ګودامونه ډک دي یو مریض د باندې نقطه راته وینو نیلونو وکریل پرولی می ده بازار نو تلی کلو ولی بردا مون دورد پینزه نیلونو اجازه لرو تردی زیاد اجازه نلرو دخده خاطر وزیر دیر خراب ده داستی نده لکه سنگی چه تایری سه بیانور دوستان وی بلا مهم خبره ده کرونا ده پارداده زمود بیل داده ده کرونا داستی نده چه کرونا پای تخنیشی نده یا کرونا زوم نیشی نده یا کرونا ده تحصیل تردی رمین لری صرف تحصیلی مراکزو تزی مکاتب و پانتونونو کورسونو ته ځي یا کابل ته راځي او هرات ته ځي او ننګرهار ته ځي او مزار ته ځي نه کورونا ولسوالیو کې هم دا کووډ 19 په ولسوالیو کې ډېر زیات افراد خپل ژوند د اکسیجن د قلت له لاسه ورکړي زموږ هیله اوس چې شاید کدي وایي چې متوازن انکشاف حداقل حداقل د مرکز یا د پلازمینې او د زمونو د غټو مراکزو کارونو په اندازه پینځه کیسه د امکانات خو د ولسوالیو خلکو ته ورکړي که نه د خدای ظالم هغه به څه مرمې ته نه کېږي ولې به ماته نه ولي ولې به یې دوی نه طالب کېږي
بسیار زیات تشکر